شپږ بجې شوې. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو د نن ماښامنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې د کابل په دارالامان سیمه کې پر یو جومات د انتحاري حملې د تلفاتو شمیر زیات شوی. د نورستان ولایت په دوو ولسوالیو کې د جګړې په اړه وروستي معلومات به هم درکړو. نور موضوعات هم لرو، خو د هر څه له خبرونو وروسته په پیل کې اجمل انت غوښ شي چې خبرونه اوروي.
ملګری ملتونه وایي د کابل په نننۍ حمله کې چې په مذهبي مراسمو وشوه 2 کسان وژل شوي او تر 500 زیات نور ټپیان دي. افغان ولسمشر اشرف غني، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او نورو چارواکو دا حمله په کلکو ټکو غندلې ده، او د فرانسې چارواکي وایي د افغانانو په شمول یوه تروریستي شبکه شنډه کړې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کابل د شپږمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د نن غرمې له انتحاري حملې ورته 13 جسدونه او 15 اتیا ټپیان وړل شوي. د دې وزارت ویان اسماعیل کوسی شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې ټپیان د کابل بیلابیلو روغتونونو ته انتقال شوي. بلخوا د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي څېړنو مشر فریدون عبیدی په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې د برید 20 کسان وژلي او 15 نور ټپیان کړي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یا یوناما دې پیښه کې د مړو شمیر 2 تنه ښودلی او د ټپیانو هغه 50 تنه بللی. عیني شاهدانو بیا د پیښې په ځای کې ازادي راډیو خبریال ته تر یاد شمیرې د ډیرو وژل شوو او ټپیانو په اړه ویلي. دوی وایي چې دا انتحاري حمله د باقر العلوم مدرسې دننه شوې چې یو لړ مذهبي مراسم پکې روان و. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستې. وسلوالو طالبانو په برید کې لاس لرل رد کړی دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله همدارنګه پخوانی ولسمشر حامد کرزی د کابل روسي انتحاري حمله په سخت ټکو غندلی. ارګ په وی خبر پانه کې ویلي چې په باقر العلوم جماعت کې په لمونځ کوونکو او عبادت کوونکو باندې برید نه بخونکي حمله او د خلکو ترمنځ د نفاق چولو هڅه ده. اجرائی ریاست بیا د وی جلا خبر پانه په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان د دښمنانو دا عمل په هیڅ دین او قانون کې توجیه نه لري او دا کاری ستر جنایت بللې. دا پوخانی ولسمشر حامد کرزی له دفتر هم خبره شوې خبر پانه کې یاده پیخه په سخت ټکو غندل شوې. یوناما په کابل کې د امریکا سفارت هم دا برید په سخت ټکو غندل او د ټولو نړیوالو قوانینو څخه څرګند سرغړاوی بللې. په کابل کې د امریکا سفارت بیا په یوه خبر پانه کې دا برید غندل ویلې دي د افغانستان د سولې او پرمختګ دښمنانو د غبرید په ترسره کولو سره یو ځل بیا وښوده چې دینی شاعرو او ګډ ژوند درځښتونو ته پاملرنه او درناوی نه لري. د فرانسې چارواکي وایي و تروسی کړي چې په دې هواد کې د ترهګرو فعالیتونو تر سره کول غوښتل شنډه کړي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینو د دوشنبه په ورځ ویل په تیرو 2 ورځو کې د ستارسبورګ او مارسای په خارونو کې و مشکوک کسان نیولې دي. د پوینا د ترهګرو بریدونو پلان درلود. په نیول شو کې فرانسویان، مراکشیان او افغانان شامل دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر دا نه دی ویلي چې څو تن افغانان په دې شبکې کې شامل دي، خو ویلي دي چې د نیول شو کسانو عمرونه له 90 څخه و د شکلونو پوری دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د دې مشکوک کسانو د هدف او د پلان او طرحې په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړي. د سوریې حکومت د ملګرو ملتونو هغه وړاندیز رد کړی چې وایي په حلب ښار کې دي د امنیت د ټینګښت لپاره د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې ته خپلواکي ورکړل شي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر وحید المعلم د یکشنبه په ورځ د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن دیمستور سره تر کتنې وروسته په دمشق کې وویل
هو تحدث عن اداره ذاتیه.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د حلب د ښار په ختیځ کې د یاغیانو د یوې خپلواکې ادارې په اړه وویل موږ ورته وویل چې دا موږ ته په بشپړه توګه د نه منلو او زموږ د ملي حاکمیت څخه سرغړاوی دی. د سوریې لپاره د نړیوال روغتیایي سازمان مشر الیزابت هاب د شنبه په ورځ وویل د حلب پر ښار په تیرو ورځو کې پرله پسې هوایي بمباریو او توپونو ډزو دغلته ګڼې روغتیایي اسانتیاوې له منځه وړي او روغتیایي تاسیسات په بشپړه توګه تړلې دي. د امریکا منتخب مرستیال ولسمشر مایک پنس تایید کړی چې د ترامپ راتلونکي اداره کې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د نورو کاندیدانو ترڅنګ د جمهوری ریاست د پخوانی کاندید میټرام نی په ټاکل کېدو خبر روان دی. مایک پنس روسه لاغه د سرګندونه وکړي چې پرون منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د میټرام نی سره وکتل. د ترامپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال ترامپ او رامنی پر یو بل سخت انتقادونه کړي وو. میټرام نی ډونالد ترامپ یو تقلبي سړی بلل او له جمهور غوښتونکو یې غوښتي چې رایې دې نه ورکوي. ترامپ بیا میټرام نی بایلون کې او ناکام کاندید بللی وو. اوکراین د اروپای ټولنې په پلوي د 2013 میلادي کال د مظاهرو یا درس چې عمومي رخصتي اعلان شوې د ازادۍ او افتخار د ورځې په توګه لمانځي. دا مظاهرې هغه مهال د پخواني ولسمشر ویکتور یاناکوویچ د لرې کېدو سبب شوې. د اوکراین حکومتي چارواکو د میدان اعتراض کوونکو او نورو اوکراینانو نن په کیف کې په دې اړه جوړ شوو مراسمو کې ګډون وکړ. دوی د هغه سلطنو د یاد سلې ته نږدې ګلونه کېښودل چې د دې مظاهرو په ترڅ کې وژل شوي وو. د اوکراین په نورو ښارونو کې هم په دې اړه غونډې جوړې شوې وې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي غواړي مخکې تر دې چې په جنوري کې واک بل ولسمشر ته وسپاري په اوکراین کې د خبرو اترو له لارې د سولې او پخلاینې یوې موافقې ته ورسیږي. اوباما پرون په پیرو کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکارۍ د سرمشریزې په څنډه کې په یو کانفرنس کې د سوریې په وحشیانه کورنۍ جګړه کې د ایران او روسیې پر رول انتقاد وکړ. اوباما وویل د اوکراین په بابې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې او ځینې نور کارونه هم شته چې باید ترسره شي. مسکو د اوکراین په ختیځ کې دغه روس پلو بلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې د اوکراین د دولتي ځواکونو پر ضد جنګیږي.
د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبري مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې اورئ چې د کابل په دارالامان سیمه کې د شیعهګانو پر یو جماعت انتحاري حمله لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. جمهوري ریاست وایي دا حمله په افغانستان کې د نفاق اچولو یوه هڅه وه.
دا برید په ښکاره د نفاق اچولو هڅه ده، په یو لوی جنایت او نه بخښونکی عمل دی.
د نورستان په دوو ولسوالیو کې له دوو ورځو راهیسې پیل شوې جګړې لا هم روانې دي. جمهوری ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو نومونه به تر دوو ورځو پورې اعلان شي. همدارس په یو مرکه کې به واورئ چې د ناروې پولیسو لسګونه افغان کډوال نیولي او ځینې افغانستان ته ستانه کړي دي.
دې په مجموع کې داسې انګېري چې د افغانستان حالات سم دي او داسې یو پروسه پیل کړي چې په هر شکل چې وي افغانان د ناروې وباسي.
نور راپورونه او نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم لرو. د دې خبرونې تر پایه راسره اوسئ. په موخه د دې خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کابل نننې انتحاري حملې څخه د ښار روغتونونو ته له ډیر شو زیات وژل شوي او له 15 اتیا زیات ټپیان ورغړل شوي دي. د دې وزارت ویان ازادي رادیو ته وویل چې ښایي د تلفاتو ارقام نور هم لوړ شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د حمله په سختو ټکو غندلې ده. د نړۍ نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د کابل امنیتی چارواکي وایي چې د دوشنبه په ورځ شاوخوا 12 بجې د کابل ښار د شپږمې امنیتی حوزې اړوند د باقر العلوم مدرسې د جمعه دننه انتحاري حمله کنا مرجوب لا اړولې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د پیښې له ځایه د کابل ښار بیلابیلو روغتونونو ته له ډیر شو زیات وژل سوي او له 15 تیا زیات ټپیان ورول سوي دي. خو د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي چې په یاد پیښه کې وښتنه وژل سوي او له ډیر شو زیات ټپیان دي. د دغه وزارت وایي نجیب دانش په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
متاسفانه 12 او 20
دقیقې لپاره مرخه نن غرمه مهال د شپږم امنیتی حوزې اړوند د باقر العلوم مدرسې د جمعات په دننه هغه وخت و انتحاري حمله وشو چې مذهبي مراسم پکې روان وو. لومړني معلومات داسې ښیي چې په دغه پیښه کې 20 کسان وژل شوی دي او له ډیر شو زیات ټپیان دي.
بلخوا عیني شاهدانو د پیښې په ځای کې د ازادي رادیو خبريال ته تر یاد شمیرې د ډیرو وژل سوي او ټپیانو ویل دي. دوی وایي چې دغه حمله د باقر العلوم مدرسې دننه شوی چې یو لړ مذهبي مراسم پکې روان وو. دوه تنو عیني شاهدانو په سیمه کې ازادي رادیو ته وویل:
همروز د ماجد ناظر بود،
نن په جمعات کې د نظر مراسم روان وو. کله چې دعا ختمه ده انتحاري چې د خلکو په منځ کې وو ځان ته چاو د نور کړه. له انتحاري شل دقیقې وروسته د پیښې ځای ته ورسېدم. پله مې 15 مړي او همدارنګه لسلو زیات ټپیان ولیدل.
تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو شاوخوا 40 ورځې وړاندې د کابل د کاتې زخی په زیارت کې کومې انتحاري حملې او وسلوال برید چې 14 کسان یې وژلي او 43 نور یې ټپیان کړي وو، د ش وسلوالې ډلې مسؤلیت پر ځان منلی وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم دغه حمله په سختو ټکو غندلې ده. له ارګ او سپیدار ماڼیو څخه په خبره شویو جلا اعلامیو کې ویل سوي کابل کې وروستي برید وښوده چې ترهګر په هیڅ دین باور نه لري. دغه شان په کابل کې د ملګرو ملتونو ادارې، د بخښنې نړیوال سازمان، په کابل کې د امریکا سفارت او په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن هم دغه حمله غندلې ده.
د کابل په دارالامان سیمه کې د شیعهګانو پر یو جومات د انتحاري حمله په اړه راپور مو اوریده چې د چارواکو په وینا له 150 زیات کسان یې ووژل او له 50 زیاتې ټپیان کړل. افغان چارواکي وایي د کابل په نننی برید کې عام وګړي په نښه شوي دي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال په یو مرکه کې ازادۍ راډیو ته ویل چې وسلوال غواړي په دې حملو سره په هیواد کې د نفاق اورته لمن وهي. له ښاغلي مینپال سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې ولې افغان امنیتي ځواکونه په پلازمینه کې د دغسې حملو مخه نشي نیولی.
دا برید په ښکاره د نفاق اچولو هڅه ده، په یو لوی جنایت او نه بخښونکی عمل دی. پر مذهبي او سپېڅلو ځایونو برید د اسلام سره په ښکاره دښمني ده. د افغانستان د خلکو دښمنان به په دې ونه توانېږي چې د افغانستان د ورونو ملتونو ترمنځ د نفاق اچولو په دې پروسه کې بریالي شي. د افغانستان ولسمشر تر پیښو وروسته د امیر روغتیا ټولو مسؤلینو ته هدایت ورکړی دی تر څو د زخمیانو په درملنه کې خپلې ټولې هڅې وکړي او دا
هڅې مخکې داسې رپورټونه وو چې د داعش او وسلوال ډله ډېره ځپل شوې ده او هغوی د لویو بریدونو توان نه لري، خو اوس بیا د اندېښنه راپورته شوې. تاسو داعش قوت څومره ګڼئ په افغانستان کې؟ تاسو یې ولې مخه نشئ نیولی؟
دا برید د افغانستان د خلکو دښمنانو کړی. تر هغه دې چې په دغه 15 کلونو کې د افغانستان پر خلکو باندې له هیڅ ډول برید څخه بریغ نه دی کړی. د افغانستان حکومت ترهګرو ته د جګړې په ډګر کې ماته ورکړې ده او دوی ته یوازې همدا پوزدلانه بریدونه ورپاته دي. شی په کې د افغانستان بې ګناه خلک، د افغانستان مقدس او مذهبي ځایونه او مذهبي مراسم په نښه کوي. ټولې هغه ډلې چې د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې جګړه کوي، د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې ولاړ، د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې له هغوی سره وجنګېږي. مور په جلال آباد او په نورو مناطقو کې ثابته کړل شي داعش ته مو غشمتونکی ځواب ورکړی دی او د افغانستان هر دښمن ته په هره نقطه کې د ځواب ورکولو آمادګي لرو. د افغانستان د امنیتي قواو وړتیا
د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د کابل د نننۍ ځان وژون کې حمله په اړه معلومات ورکول. په ولسی جرګه کې د نورستان د خلکو استاذي وایي چې له دوه نه یو رئیس د دې ولایت دوه ولسوالۍ دواب او منډول د وسلوالو په محاصره کې دي. دوی ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل ک حکومت د مسلې ته ژر پام ونه کړي نو ښایي د ولسوالۍ سقوط وکړي. خو دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه توانېدلي چې وسلوال مخالفین له دواب ولسوالۍ څخه په شا وتنبوي. په دې اړه نور تفصیل د وصل وصال پر راپور کې واوري.
په ولسی جرګه کې د نورستان د خلکو استازي وایي له تیرې یوې اونۍ راهیسې د نورستان دواب او منډول ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له جدي ګواښ سره مخ دي، خو مرکزي حکومت دغه مسلې ته پام نه کوي. دوی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کچېرې امنیتي ارګانونه شر دغه مسلې ته پام ونه کړي دغه ولسوالۍ به سقوط وکړي او خلک به له جدي ستونزو سره مخامخ شي. په ولسی جرګه کې د نورستان د خلکو استازي احمد الله موحد په ازادي راډیو ته ویل
ولسوالی دعا بمندول د میګه افتاس کی محاصره هستند و تا بال حکومت هیڅ نه
د نورستان دواب او منډول لسوالی لیوی ونی رئیس د وسلوال په محاصره کی دي او دولت تر اوسه په دې برخه کې هیڅ پریکړه نه دا کړی. څو څو ځلې د ولسوالی سکوت هم وکړ او پلسګون افغان پولیس ته پکې مرګوب له هم واوخته. په دغه سیمه کې دوکانونه او کورونه ویجاړ شول. که چیرې دغه وضعیت څخه مخنیوي ونی شي نو په دواب لسوالی کې به لدی هم خطرناک وضعیت رامنځته شي.
دغه سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د نورستان ولایت سرپرست حافظ عبدالقیوم نن سهار ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل وسلوالو طالبانو له تېرې شپې راهیسې د دواب ولسوالۍ پر مرکز ډله ییزې حملې کړې او د افغان ځواکونو وسلوالو ترمنځ اوس هم په شدت سره جګړه روانه ده. نورستان د افغانستان په شمال ختیځ کې له ستراتیژیکو او کلیدي ولایتونو څخه دی چې تل د شدیدو ناامنیو شاهد وي. په ولسي جرګه کې د نورستان د خلکو یوې بلې استازي پروین نورستانۍ هم ازادي راډیو ته وویل که چیرې د دغه ولایت امنیت ته پاملرنه ونشي د افغانستان شمال او ختیځ به هم د وسلوالو مخالفینو له جدي ګواښونو سره مخ شي. بلخوا د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد راتمنیش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نورستان دواب ولسوالۍ اوسمهال له ګواښونو تصفیه شوې او افغان امنیتي ځواکونه توانېدلی چې له دغې ولسوالۍ نه وسلوال په شا وتنبوي.
آپ اولس ویلی کی سے نورستان پوری ارتباط لری سلر ویش ساعت کے د دشمن دینی تحرکات حالت لیدل کیده او د دوی په مقابل کې د ملی اردو قطعات خپل اپراسیونونه حالت پیاده کړ. ډیر واخ ماتون کې جواب ورکړل شو چې دینی د منزلار او دینی دوبل شو او په نتیجه کې د دواب ولسوالی د تهدیداتو نه خلاص دی.
په ورته وخت کې پوځي کارپوه ایګل سلیمان خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان حکومت لپاره نورستان یو ستراتیژیک سیمه یاد کړه. اړتیا ده چې د دغه ولایت امنیت خوندي وي او په دغه ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو ته د حواله لارې اکمالات ورسول شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. جمهوری ریاست وای د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو نومونه به تر دوه ورځو پورې اعلان شي. چارواکي د دې بهیر د ځنډ په اړه وایي چې حکومتي مشرانو د لا ډیر شفافیت په خاطر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره د کمیشنرانو پر ټاکلو په دقت کار کړی. په دې اړه تفصیل فریبا ظاهر اوروي.
د ارګي وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې تر دوه ورځو پورې به د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د هغو کمیشنرانو نومونه اعلان شي چې د غوراوي کمیټې لخوا حکومت ته معرفي شوی و. د ولسمشر ویان محمد هارون چخنصوري ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
پروسه مصاحبه امرای کاندیدای بر کمیسیونای انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات او کمیسیون شفافیت انتخاباتي
د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمیشنرانو د مرکو بهیر پایته رسیدلې ده او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسیون د کمیشنرانو وروستۍ لیست په دوه ورځو کې اعلان شي.
لیست نهایی یا اعضای کمیسیونای انتخاباتي د روزو آینده به خیر اعلان شي.
د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمیشنرانو د غوراوي کمیټې له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې پر دې کار پیل کړ څو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون لپاره د کمیشنرانو لست جوړ او حکومت ته وړاندې کړي. دغه کمیټې یو ویشت نماندان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 نماندان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون لپاره وټاکل او لست یې تیرونی حکومت ته وسپاره. د ولسمشر مڼې وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله، د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش، لوی انوال فرید حمیدی او د ستر محکمې او د اساسي قانون د تطبیق او نظارت کمیسیون استازو په ګډه د غوراوي کمیټې لخوا د دغه نوماندانو څخه مرکه اخیستې ده. اوس د دغه نوماندانو څخه اووه تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او پنځه تنه د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون لپاره د کمیشنرانو په توګه ټاکل شوي، خو نمونه یې تر اوسه رسنیو ته نه دی اعلان شوي. تر دې وړاندې د افغانستان د شفافیت او د انتخاباتو د څار موسسې د کمیشنرانو د غوراوي کمیټې کار شفاف نه و بللی او ویلي وو چې په دې بهیر کې سیاسي مداخلې شوي دي. دغې موسسې له حکومت څخه غوښتي وو چې په وروستي لیست کې باید له پوره دقت څخه کار واخلي، خو د کمیشنرانو د غوراوي کمیټې بیا د سیدایدا رد کړی ده. په خپل حکومت هم ویلی و چې د کمیشنرانو د غوراوي کمیټې کار شفاف او هیڅ ډول مداخله نه ده پکښ شوی.
له ازادي راډیو خبری مجله اوري. په ناروې کې پولیسو له اویا زیات افغان پناه غوښتونکو نیولې او یو شمېر افغانستان ته ستنه کړې دي. پناه غوښتونکي وایي په خپل هیواد کې خرابو امنیتي حالاتو مهاجرت ته اړ ایستې. خو د ناروې حکومت او ځینې سیاسي ګوندونه وایي د افغانستان په ټولو سیمو کې ناامني نشته. اسمت ساروان په ناروې کې له دیره افغان عیسا ستانکزی سره په دې اړه مرکه کړې. ښاغلی ستانکزی د ناروې د مهاجرت د چارو له اړوندو ادارو سره د کار سابقه لري. ښاغلی ستانکزی په پیل کې د نیول شویو افغانانو د شمیر او د نیولو د علت په اړه وویل.
د نارویجی رسنیو او د مهاجرت د ځینو ملاتړو ادارو په راپورونو کې راغلي چې پولیسو تقریبا څلور اویا افغان ماشومان یا اتلس لسی عمرنه کښته دي نیول شوي دي او په دوی کې یوولس کسه بېرته خوشي کړي او پاتې پولیسو سره دي یا لیکلي دي. خو تر اوسه پورې انعکاس دې خبر نه دی درلودلې. خو دغه مطالب هم د هغو چالو خوښ پروسې دي مهاجرت د مهاجرو د ملاتړ ادارې بدل کیږي لکه نواس یو مشهور اداره ده چې مهاجرو د ملاتړ لپاره کار کوي.
تاسو ول چې دا هغه کسان دي چې عمرونه تر اتلسو کم دي. کله چې عمر هم کم وي بیا ولې نیولې دي؟
دوی دا وایي چې دغه کسان په کمپو کې اوس نیول شوي دي. دوی وایي چې دوی عمرونه په حقیقت کې له اتلسو پورته دي. دوی یو پروسه شروع کړې ده چې یو تست یا معاینه کېږي د ډاکټر لخوا. دوی وایي دا ثابته شوې چې دوی عمرونه له اتلسو پورته دي. نو د ناروې د قانون په حساب د مهاجرت د قانون په اساس هغه کسان چې له اتلسو پورته دي هغوی کوی سي په هغه هېوادو ته بېرته ستانه شي چې چېرته اوله ګوته دوی ورکړی دي یا بېرته خپل هېواد ته ستانه کړی شي. خو که چېرته له اتلسو کم ثابت شي بیا ناروې دا حق نه لري چې دوی په زور ستانه کړي.
د ناروې د بشري حقونو مدافع ټولنو یا د مهاجرو د حقونو مدافع ټولنو چې ویل کېږي په ناروې کې نسبت نورو اروپایي هېوادونو ته زیات فعال هم دي، اوغوی په دې اړه څه عکس العمل نه دی ښودلې؟
طبعا د مهاجرت ځینو ادارو او دغه راز ځینو ګوندونو چې سوسیال دیموکرات ګوندونه دي هغو عکس العمل ښودلې او دا کار د بشري حقوقو ضد بللی دی. خو په مجموع کې د ناروې حکومت او حتی ځینې ګوندونه چې د مهاجرو پخوا پلویان هم وو دوی په مجموع کې داسې انګیري چې د افغانستان حالات سم دي او داسې یو پروسه یې پیل کړې چې په هر شکل چې وي افغانان د ناروې وباسي او ویسه ورنه کړي. په تېره بیا دغه ځلمکیان چې اتلسونه کم دي حتی ځینو ته یې موقته ویزې ورکوي د یو دوه کلونو لپاره چې کله اتلس کلن سي نو دوی بېرته خپل هېواد ته ولېږل سي. خو دوی له اتلسو چې کم وي هېڅکله دوی نه لېږي ځکه دوی پوهېږي چې له اتلسو کم وي نو دوی له سختو انتقادو سره مخامخ کېږي.
لیکن کله چې یو څوک تر اتلسو کالو کم وي، مثلا لس کلن دولس کلن وي، هغه چې څو کاله تیر کړي اتلس کلن کېږي، تر هغه وخته پورې ممکن د ناروې ژبه هم زده کړې وي، هلته زده کړې هم کړې وي، بیا به دی دغه ټول شی نیمګړی پرېږدي او افغانستان ته به استول کېږي. د ناروې د ټولنو نظر په دې برخه کې څه دی؟
د ټولو انتقاد په همدغه مسله کې ده. دوی وایي چې کله یو څوک درې یا څلور کاله په یو ټولنه کې تیر کړي زبه زده کړي او په جامعې کې ورګډ شي نو بیا دوی لیګل د بشري حقوقو لوی خلاف ورزي ده. په تېره بیا په دې وروستیو کې د ناروې د احصایي مرکزي ادارې چې اس اس بي ورته وایي دوی یو نظر سنجي هم کړی ده، یو تحقیق کړی ده په دې کې ښودل شوي چې افغان هغه افغان ځوانان چې دلته قبول شوي دي هغو تر ټولو زیات په جامعې کې ځان ګډ کړی دی او تر ټولو زیات اته 90% یې په کارو یا په تحصیل اخته دي. دغه احصایو ته په پام سره اکثره د مهاجرت د مهاجرو د ملاتړ ادارې او بشری ټولنې دوی دا انګیري چې دا ډېر غیر انساني عمل ده او باید دا کار ونه سي. حتی ځینو دا پیشنهاد کړی چې تر دې بهتره ده چې د افغانستان حکومت سره خبرې وشي او دغه کسانو ته بورسونه ورکړل شي چې د بورسو په حساب دته دا درې کاله تیر کړي او یو کسب یا تعلیم وکړي او له هغه وروسته بیا خپل هېواد ته ستانه کړای شي.
په ناروې کې دیره افغان عیسا ستانکزی چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. اجرائیه رئیس وایي د 1300 کال لپاره متوازنه بودیجه جوړه ده او هیله ده چې ملي شورا یې ژر تصویب کړي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل په هیواد کې اوسنیو شرایطو او د خلکو ستونزو ته په پام سره بودیجه برابره شوې او ډاډه دی چې عملي کېدل به یې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راولي. وصل وصال او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان اجرائیه رئیس وایي په هیواد کې اوسنیو شرایطو او د خلکو ستونزو ته په کتو د 1300 لمریز کال لپاره متوازنه بودیجه برابره شوې او هیله مند ده چې د افغانستان ملي شورا به یې ژر تصویب کړي. اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل د روان کال بودیجه یې په پوره غور او دقت سره برابره کړې او هیله لري چې د ولس استازي به د خپل مسؤلیت له مخې تصویب کړي. ښاغلی عبدالله وویل ډاډه ده چې د بودیجه په سمه توګه پلي کېدل به د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راولي او پرمختګ پرمختګ او سوکالۍ ته به زمینه مساعده کړي.
دقت بسیار زیات شوه چې بودیجه متوازن باشه.
ډیر زیات دقت وشي چې بودیجه متوازن وي او عملی کېدل او تطبیق به د خلکو په ژوند کې مثبت اغیز ولري. هلمن يم چې دغه بودیجه به تصویب شي او زه یقین لرم چې د افغانستان د خلکو استازي به په دې برخه کې د خپل مسؤلیت له مخې عمل وکړي.
مسؤلیت لري موارد په سایر موارد عمل خواسته ده.
خغلی عبدالله ویل باوری ده چې د افغانستان د ولس استازي به د هیواد روانو شرایطو او د خلکو ستونزو ته په کتو د بودیجې د تصویب په برخه کې عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر په کابل کې د یوې ناستې پر مهال ویلي وو که حکومت د سلب صلاحیت شوو وزیرانو پر ځای نوي وزیران معرفي نه کړي نو ولسي جرګه به بودیجه تصویب نه کړي. د افغانستان ولسي جرګې تېره اونۍ د کابینې 14 وزیران د خپلې پراختیايي بودیجې د 70 سلنې نه مصرف له کبله استیضا کړل چې له ډلې وتنه سلب صلاحیت شول، خو جمهور ریاست د وزیرانو د استیضا موضوع سترې محکمې ته راجع کړه او ویل چې سلب اعتماد شوي وزیران د محکمې تر پرېکړې پورې خپل کار ته ادامه ورکولی شي. بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې نائب منشي نجیبه حسینی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له یوې اونۍ ډېره موده کېږي چې بودیجه ورته رسېدلې او ټاکل شوې چې د مالی وزیر سبا ته مشرانو جرګې ته راشي او د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه ووایي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
عراقي ځواکونه په موسل ښار کې د نویو عملیاتو پیل ته تیاری نیسي او نن یې په دې لار کې په دې ښار کې د موټر بمونو د لټون لپاره کور په کور عملیات وکړل. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي ډاډ ورکړی چې د عراقي پوځیانو د روزنې او ظرفیت لوړونې ماموریت به تمدید کړي. صفیح الله ستانکزای او په دې اړه تفصیل.
عراقی پوځیان په موسول کې په هغو سیمو کې سره غونډ شوي چې تازه یې له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه بیرته نیولې دي. د عراقي پوځیانو یو قمندان جنرال سامي اریدي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي پوځیان د حملې تابعیت نیسي او همدارنګه کور په کور د تلاشۍ عملیات پیل کړي دي. د اریدي په خبره د تلاشۍ په دې عملیاتو کې د موټر بمونو لټول یو مهمه برخه ده چې د دوشنبه له سهار تر اوسه د دوو موټر بم حملو مخه نیول شوې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي په اسلامي دولت ډلې باندې د یو ځل بیا حملو د تابعیت نیولو په نیت په جګړه کې موقتی ځنډ او د داعش جنګیالیو له لوري د راکټونو اورول او د نښویشتونکو حملې عملیات ستونزمن کړي دي. عراقي پوځیانو د اکتوبر له 18 په موسول کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد عملیات پیل کړي او ډیری سیمې د هغو ځانګړیو ځواکونو په مټ بیرته نیولې چې اوس وخت د دجلې سیند په ختیځه غاړه له داعش سره جنګیږي. نور پوځیان هم د موسول په لور له بیلابیلو خواوو د پرمختګ په حال کې دي او د امریکایي پوځیانو په ملاتړ د ائتلاف له هوایي ملاتړ برخمن دي. عراقي پوځیانو په موسول کې د څه باندې 1,000,000 عامو کسانو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړی او همدې کار د دوی د پوځي عملیاتو په لومړي سر کې چټک بهیر اوس وروکړی دی. اخوا ناټو سازمان وایي له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د جګړې په خاطر یې سلګونه عراقي پوځیان روزلي او د روزنې او ظرفیت جوړونې دا ماموریت یې لا پسې غځولی دی. د دغه سازمان سرمنشي یونس ستولټنبرګ د دوشنبه په ورځ په استانبول کې د ناټو د پارلماني اسامبلې عمومي غونډې ته وویل د داعش پر ضد په مبارزه کې دا روزنه ډېره اغېزناکه تمامېږي. ښاغلی ستولټنبرګ وایي د سیمه ییزو ځواکونو روزنه د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره یو مهم وسیله ده. سکال مونږ سلګونه عراقي پوځیان په اردن کې وروزل او په دې وروستیو کې مو د روزنې او ظرفیت جوړونې دا ماموریت لا پسې تمدید کړ. در روان کال په لومړیو کې به دا ماموریت له سره پیل شي. دا روزنه د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې لپاره یو مهم رول لوبوي.
چین وایي که د ناټو له غړي ترکیې څخه د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د غړیتوب غوښتنه ترلاسه کړي نو غور به پې وکړي. د راپورونو له مخې د ترکیې ولسمشر ویلي چې دا هیواد نور نه غواړي په هره بیه د اروپایي ټولنې غړی شي، بلکې د دې پر ځای به د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې پر غړیتوب غور وکړي. نوریاس نوري په دې اړه تفصیل اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې هیواد لیواله دی چې د روسیې او چین په مشرۍ امنیتي بلاک کې د ترکیې د غړیتوب پر احتمالي غوښتنې غور وکړي. د شانګهای د همکاري په سازمان کې چې اساس په 2001 کال ایښودل شوی، چین، روسیه او د منځنۍ آسیا څلور هیوادونه قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان غړي دي. د سیمه ییز امنیتي بلاک له ګاونډي افغانستان څخه د افراطي اسلام او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په هدف جوړ شوی چې ترکیه لکه د بیلاروس په څیر د خبرو یوه شریک ده. د رویترز خبری آژانس راپور لمخې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند گینګ شونګ ویل ترکیه د شانګهای د همکاری د سازمان د خبرو شریک ده او له اوږدې مودې راهیسې ورسره له نږدې همکاري کړې ده. پیکینګ د انقرې دغه همکاري استایي. گینګ په پیکینګ کې په یوه خبري غونډه کې وویل که ترکیه غواړي له دې سازمان سره خپل همکاري پیاوړې کړي، چین دې مسلې ته ډېر اهمیت ورکوي. گینګ زیاته کړه، موږ لیواله یو چې د شانګهای د همکاري د سازمان له نورو غړو سره په ګډه او د دې سازمان د قانوني مقرراتو سره سم دا مسله جدي وڅېړو او پرې سلا مشورې وکړو. د ترکیه حریت ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان له قوله خبر ورکړ چې ویلي دي ترکیه په هره بیه نه غواړي د اروپایي ټولنې غړی شي، بلکې دا هیواد ښایي د دې پر ځای د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړی شي. ترکیه چې د ناتو غړې ده له یولسو کلو راهیسې له اروپایي اتحادیې سره د غړیتوب پر سر خبرې کوي. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د ترکیې غړیتوب په دې هیواد لویدیځو متحدینو او د ناتو غړو ته یوه خبرداری وي.
له دې راپور سره د دې خبرې مجلې پای ته راورسېدو. قدرمنو اوریدونکو، د ماښام شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. زرغونه منګل د بلې نیم ساعته خبرې مجلې د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې ده.
با تشکر از شما احمد تکل. خسته نباشین شنونده های گرامی، سلام و شامتان بخیر. با امید ای که روز خوبی را گذشتانده باشین، تا پایین مجلې خبری با شما هستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که در حمله انتحاری امروز در کابل ده ها تن کشته و زخمی شده.
20 تا خبر از انفجار رسیدم، رفتم داخل مسجد، شخص خودم بالای 30-35 نفر شهید بالا کردیم، زخمی بالای 100 نفر زخمی شده که میگه کم از اشتباه گفتم.
ایره هم مشنوین که ریاست جمهوری افغانستان گفت در لست نهایی اعضای کمیسیون های انتخاباتی در دو روز آینده اعلان میشه. موضوعات دیگه خبری را هم به شما داریم، ولی نخست همکارم آرش همایون با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
در اثر انفجار در مربوطات حوزه ششم در کابل حدود 30 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. نمایندگان مردم نورستان میگویند ولسوالی‌های دواب و مندول این ولایت در محاصره مخالفین مسلح قرار دارد. حکومت سوریه پیشنهاد سازمان ملل متحد را در مورد اینکه برای منطقه تحت کنترل شورشیان در شهر حلب خود مختاری داده شود را رد کرد. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. وزارت صحت عامه افغانستان گفته است بعد از حمله انتحاری امروز در مسجد و مؤسسه فرهنگی باقرالعلوم در مربوطات حوزه ششم امنیتی شهر کابل 30 جسد و 85 زخمی به شفاخانه ها انتقال داده شده است. به گفته مقامات امنیتی، فرد انتحاری خود را در داخل مسجدی که در آن مراسم مذهبی جریان داشت انفجار داده است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله رئیس اجراییه و حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان این حمله را به شدت نکوه کردند. سازمان عفو بین الملل و قماندانی عمومی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان نیز این حمله را تقبیه کردند. تا اکنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته، اما در گذشته داعش مسئولیت همچو حملات را به عهده گرفته است. نمایندگان مردم نورستان در ولسی جرگه افغانستان میگویند ولسوالی‌های دواب و مندول این ولایت از حدود دو هفته به این سو در محاصره مخالفین مسلح قرار دارد و اگر حکومت مرکزی دست به کار نشود این ولسوالی‌ها سقوط خواهند کرد. ولی وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان توانستند مخالفین را از ولسوالی دواب به عقب برانند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. رئیس اجرایی افغانستان ابراز امیدواری کرده است تا بودجه سال 1396 از سوی شورای ملی تصویب و تایید شود. عبدالله عبدالله که در نشست شورای وزیران سخن گفت، برای سال 1396 بودجه متوازن ترتیب شده که عملی شدن آن درست تغییرات مثبت در زندگی مردم خواهد آورد.
با در نظر داشتی که دقت بسیار زیاد شده که بودجه متوازن باشه، امیدوار است انشاءالله تصویب شود.
از سوی هم مشران و جرگه افغانستان میگوید بودجه به آنان رسیده است و در این مورد به زودی تصمیم خواهند گرفت. یک سرگروه مهم طالبان به نام مجید زرقاوی همراه با دو تن از مخالفین دیگر در ولسوالی علی شنگ لغمان کشته شدند. سرحدی زواک سخنگوی ولایت لغمان به رادیو آزادی گفت این افراد در جریان درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و طالبان کشته شدند. تا هنوز طالبان در این مورد چیزی نگفتند. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. حکومت سوریه پیشنهاد سازمان ملل متحد در مورد این که برای تأمین آرامش به منطقه تحت کنترل شورشیان در شهر حلب خودمختاری داده شود را رد کرد. وحید المعلم وزیر خارجه سوریه روز یکشنبه بعد از ملاقات با استفان دی مستورا فرستاده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه در شهر دمشق گفت:
هو تحدث
نماینده ملل متحد برای سوریه از اداره خودمختار برای شورشیان در شرق حلب گفت: ما برایش گفتیم کاملا غیر قابل پذیرش و تخطی از حق حاکمیت ماست.
پالان سوریایی میگویند از آغاز حملات نیروهای سوریایی از 15 نوامبر تا اکنون حداقل 103 تن در مناطق تحت کنترل شورشیان و 13 تن در مناطق تحت کنترل حکومت سوریه در شهر حلب کشته شدند. مقامات فرانسه میگویند یک حلقه تروریستی را خونسا کردند که میخواست فعالیت‌های تروریستی را در این کشور انجام دهد. برنارد کازینوف وزیر داخلی فرانسه روز شنبه گفت در پایان هفته‌ای که گذشت 7 تن از شهروندان فرانسه، مراکش و افغان الاصل در شهرهای استراسبورگ و مقصی دستگیر شدند. به گفته وی افراد دستگیر شده بین سنین 29 و 37 ساله قرار دارند. وزیر داخلی فرانسه در مورد هدف حملات پلان شده این افراد چیز نگفته است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید میخواهد قبل از پایان دوره ریاست جمهوریش در ماه جنوری سال آینده از طریق مذاکرات یک توافق صلح در اوکراین به دست آید. اوباما دیروز در یک نشست خبری در حاشیه اجلاس سازمان همکاری های آسیا پاسیفیک در پیرو همچنان از نقش ایران و روسیه در جنگ داخلی سوریه انتقاد کرد. مسکو از جدایی طلبان طرفداری این کشور که با نیروهای حکومتی اوکراین در شرق این کشور میجنگند حمایت میکند. و خبر آخرین که مایک پنس معاون منتخب رئیس جمهور منتخب آمریکا تایید کرد که در مورد میت رامنی نامزد حزب جمهوری ها در انتخابات قبلی ریاست جمهوری این کشور به حیث نامزد وزارت خارجه در کنار سایر نامزدان بررسی فعال ادامه دارد. این اظهارات مایک پنس یک روز بعد از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا با میت رامنی ملاقات کرد. میت رامنی که در سال 2012 میلادی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به طور ناموفقانه در برابر باراک اوباما رقابت کرد، به نامزد شدن در پست وزارت خارجه آمریکا تمایل نشان داده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری میشنوید. در حمله انتحاری امروز در کابل ده‌ها تن کشته و زخمی شدند.
20 تا بعد از انفجار رسیدیم رفتیم داخل مسجد. شخصی خودم بالای 30-35 نفر شهید بالا کردیم، زخمی بالای 100 نفر زخمی شده که میگه کم است، اشتباه گفتم.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید لیست نهایی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی در 2 روز آینده اعلان می شود. ولسی جرگه افغانستان میگوید این جرگه در رابطه با استیضای وزرای کابینه با حکومت در تقابل نیست.
ولسی جرگه هیچ نوع تقابل نگوید، اما در بعض حکومتی چارواکونه میگوختن داده چه دی موضوع تدی کش نورکی.
نیروهای عراقی برای جنگ هرچی بهتر علیه داعش با حمایت بین المللی منسجم شدند.
This year alone, we have trained hundreds of Iraqi officers in Jordan, and we recently decided to extend our training and capacity efforts, building efforts.
وزارت صحت عامه افغانستان گفته از حمله انتحاری در مسجد و مدرسه باقرالعلوم در مربوطات حوزه ششم امنیتی کابل 30 جسد و 85 زخمی به شفاخانه ها منتقل شدند. سخنگوی وزارت صحت بر رادیو آزادی گفت که معلومات ابتدایی است و ممکن رقم تلفات تغییر کنه، اما مقامات امنیتی رقم تلفات حادثه امروز کمتر خواندند. رئیس جمهور، رئیس اجرایه اداره ملل متحد در افغانستان، سفارت امریکا در کابل، ماموریت حمایت قاطع در افغانستان و سازمان عفو بین الملل حمله انتحاری امروز در کابل با الفاظ شدید محکوم کردن. نورالله شایان جزئیات دارم.
کابل بار دیگر گواهی یک حمله انتحاری مرگبار بود. ساعت 12:04 روز دوشنبه در مسجد و مدرسه باقرالعلوم در مربوطات حوزه ششم امنیتی شهر کابل، جایی که مراسم مذهبی جریان داشت، حمله انتحاری صورت گرفت. انتحار کننده مواد همراهش را در داخل مسجد، جایی که به گفته شاهدان عینی حدود 300 تن بعد از اجرای مراسم مذهبی آماده صرف تام چاشت بودند، منفجر ساخت. این حمله انتحاری به گفته مسئولان وزارت صحت عامه 30 کشته و 85 زخمی بر جا گذاشته است. اما وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که در این رویداد 27 تن کشته شده و 35 تن دیگر زخم برداشته است. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت گفت
12:20 دقیقه ظهر امروز یک حمله انتحاری است توسط شخص در داخل یک مسجد در مربوطات حوزه ششم امنیتی کابل. در داخل مسجد در بین کسایی که مصروف یک مراسم مذهبی بودند صورت گرفته. گزارش های ابتدایی نشان می دهد که متاسفانه کم و بیش بین 27 تن شهید است و حدود 30 نفر مجروح.
از سوی هم شاهدان عینی به خبرنگار رادیو آزادی در محل رویداد گفتند که در این رویداد بیشتر از رقمی که پلیس کابل گزارش داده مردم کشته و زخمی شدند. شاهدان عینی به رادیو آزادی چنین گفتند:
امروز در مسجد نظر بود، به حساب وقتی که دعا ختم میشه این تاریخ فهمیدیم دموکرات از این مردم میباشه یک دفعه انتحار میکنه، انتحار میکنه.
20 دقیقه بعد از انفجار رسیدیم، رفتیم داخل مسجد، شخصی خودم بالای 30-35 نفر شهید بالا کردیم، زخمی بالای 100 نفر زخمی سیه که میگه کم است، اشتباه گفتم.
گروه های مخالف مسلط تا هنوز مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفتند، اما پیش از این حدود 40 روز قبل یک حمله انتحاری و گروهی در زیارت کارتی سخی شهر کابل صورت گرفت که در آن 14 تن کشته شده و 43 تن زخمی شده بودند و مسئولیت آن را گروه داعش به عهده گرفته بود. رئیس جمهور، رئیس اجرای حکومت وحدت ملی و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان این حمله را به شدت نکوهش کردند. در اعلامیه‌های مطبوعاتی جداگانه ارگ و قصر سپیدار آمده است که این حمله نشان داد که تروریستان به هیچ دین باورمند نیستند. این حمله همچنان از سوی اداره سازمان ملل متحد و سفارت آمریکا در کابل، جنرال جان نیکلسن قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطی در افغانستان و سازمان عفو بین الملل به شدت نکوهش شده است.
از حمله انتحاری که امروز بر یک مسجد شیعه ها در کابل شنیده این شنونده عزیز، رهبرای افغانستان حمله بر مسجد باقرالعلوم به شدت محکوم کردند. حمله که در او حداقل 30 نفر کشته شدند و بیش از 80 تن دیگر جراحت برداشتند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان عملا نابخشودنی به جنایت بزرگ خوانده و گفته که حمله بر مکانهای مقدس و مذهبی کار دشمنان افغانستان است و تلاش است برای نفاق افغانی. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان هم این حمله را یک عمل ضد اسلامی و ضد انسانی خوانده و گفته که افغانستان نباید قربانی دسیسه های تفرق افغانان شود. هنوز کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته، اما جامعه افغانستان با توجه به داشتن سنی ها و شیعه ها چقدر در برابر این گونه حملات آسیب پذیر است؟ همین سوال همکار مصطفی صدیقی در آغاز گفتگوی تلفنی از احمد ضیا رفعت، استاد پوانتون و تحلیلگر مسائل سیاسی پرسیده.
پیش از روی کار آمدن حاکمیت جدید سیاسی در افغانستان، هرچند در قانونهای اساسی گذشته افغانستان فقه جعفری به رسمیت هم شناخته نشده بود، اما در جامعه پذیرش همدیگر و فرقه های متفاوت چنان قوت داشت که هیچ گاهی در این کشور شاهد شکاف های عمیق مذهبی نبودیم. آن این که هم فقه جعفری به رسمیت شناخته شده، هم دیگر هر کسی صرف نظر از نوع مذهب میتواند در قدرت سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی افغانستان شریک باشه. پس به این ترتیب هم شیعیان در افغانستان هم سنیان خود را مالک قدرت میدانند. این خودش کمک میکنه به این که سوء زن فرقی در این کشور وجود نداشته.
اما به تازگی در ماهای گذشته شاهد حملات بر شیعیان بوده ایم در افغانستان استاد. هنوز مسئولیت این حمله را کسی به عهده نگرفته، اما در گذشته همونطور که گفتم مثلا در ماه جولای گروه دولت اسلامی یا داعش حمله بر مظاهرات مسالمت آمیز شیعیان در کابل را که جان 80 تن را گرفت به عهده گرفت. این گونه حمله ها واقعا چه پیام را میتونه برسانه؟
یک چیزی که در افکار عمومی افغانستان جا گرفته است این که عملیات های فرقه گرایانه از این نوع، تصور عموم این است که از بیرون سازماندهی میشه و تجربه نشان داده که بعضی از توطئه و دسیسه‌های بیرونی زیاد نمیتونه در جامعه با آسانی پذیرش پیدا بکنه. ما نمونه های چنین توطئه هایی رو در گذشته هم داریم. در دهه 70 خورشیدی در زمان دولت مجاهدان چند بار تلاش های فرقه گرایانه در هرات صورت گرفت، اما هیچ کدام منتج به رویاروی شیعه و سنی در هرات نشد، چون تعداد شیعه هم در هرات چشمگیر هست و سنی ها هم. در حاکمیت طالبان، با آن که حاکمیت طالبان رفتار خصمانه بی سابقه در برابر شیعه ها و هزاره ها داشت، اما چون بیشتر این سیاست هم از بیرون دیکته شده بود، نتانست مردم افغانستان را نسبت به همدیگر زنین بکنه. و باز در همان زمان دولت مجاهدان هرچند حزبای جهادی شیعه و سنی رو در روی هم قرار گرفتند، ولی باز هم نتانست که مردمان را رو در روی هم قرار بده.
احمد زیار رفعت کارشناس امور سیاسی افغان بود. شنونده عزیز، در رابطه با حمله انتحاری امروز در کابل تا لحظات بعد مصاحبه داریم با محمد محقق معاون ریاست اجرایی، با ما باشین.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ریاست جمهوری افغانستان گفته فهرست اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی در دو روز آینده اعلان خواهد شد. مقامات افغان دلیل تأخیر در اعلان لیست کمیشنرای کمیسیون‌های مستقل و رسیدگی به شکایات انتخاباتی را توجه بیشتر رهبرای حکومت به شفافیت پروسه انتخاب کمیشنرا عنوان کردند. مقیم نایب با تفصیل موضوع.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید تا دو روز آینده نامهای 12 کمیشنر کمیسیونهای انتخاباتی اعلان میشود. این تعداد از جمع 36 نفره برگزیده میشوند که نامهایشان از سوی کمیته گزینش به حکومت افغانستان ارائه گردیده است. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
پروسه مصاحبه همراه کاندیدای بر کمیسیونهای انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شفافیت انتخاباتی تمام یافته تکمیل شد. لیست نهایی یا اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی یک دو روز آینده به خیر اعلام میشه.
کمیته گزینش موظف شده بود تا فهرست کاندیدان برای کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را به حکومت معرفی کند. کمیته گزینش در هفته سوم ماه عقرب فهرست 21 نفری را برای انتخاب 7 کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات و فهرست 15 نفری دیگر را برای انتخاب 5 عضو کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی به ریاست جمهوری افغانستان ارائه کرد. کمیته گزینش میگوید این تعداد از میان 720 نفر انتخاب شده که برای این وظیفه درخواست داده بودند. ارگ ریاست جمهوری میگوید رئیس جمهور غنی، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، فرید حمید، لوی سارنوال و همچنان نمایندگان استر محکمه و کمیسیون تطبیق و نظارت از قانون اساسی به طور مشترک با نامزدانی که از سوی کمیته گزینش معرفی شده بودند مصاحبه کردند. اکنون پروسه آغاز شده تا از جمله 21 نفری که معرفی شده 7 تن را برای کمیسیون انتخابات و از جمع 15 نفر دیگر 5 تن را برای کمیسیون شکایت انتخاباتی برگزینند. قبل از این اداره دیدبان انتخابات و شفافیت افغانستان کار کمیته گزینش را شفاف نخوانده و گفته بود که در این روند مداخله سیاسی صورت گرفته است. این اداره از حکومت افغانستان خواسته بود تا در انتخاب فهرست نهایی باید از دقت کار بگیرد، اما کمیته گزینش این ادعا را رد کرد.
حکومت افغانستان نیز گفته که کار کمیته گزینه شفاف بوده و هیچ گونه مداخله در کاران صورت نگرفته است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
نماینده های مردم نورستان در ولسی جرگه گفتند که ولسوالی های دوآب و مندول ای ولایت از حدود دو هفته به این طرف در محاصره مخالفین مسلح قرار دارند. اونا خواهان رسیدگی حکومت به این معضله و تقویت قوای امنیتی در این ولسوالی شدند. آرزو قیاسی با جزئیات موضوع.
نماینده های مردم نورستان در ولسی جرگه می گویند ولسوالی های دوآب و مندول این ولایت از یک هفته به این سو با تهدیدات جدی مخالفین مسلح مواجه بوده، اما حکومت مرکزی به آن توجه لازم نکرده است. آنان روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اگر نهادهای امنیتی هرچی زودتر دست به کار نشوند، این ولسوالی ها به دست مخالفین مسلح سقوط نموده و مردم آن با چالش های جدی مواجه خواهند شد. احمد الله موحد نماینده مردم نورستان در مورد افزود:
ولسوالی دوآب و مندول در یک هفته است که محاصره هستن و تا بال حکومت هیچ نوع تصمیم نگرفته. چندین دفعه همین ولسوالی ها سقوط کردن و ده ها سربازای پلیس به شهادت رسیدن، زخمی شدن، منطقه خراب شده، دکانا، بازار، سریعه ویران شدن، حتی آتش داده شدن. اما رکن بازم خدا نخواست اگر جلوی ازیر نگیرن و باز یک حالات خطرناک و سختر خاتمه ده.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شوند که حافظ عبدالقیوم سرپرست ولایت نورستان صبح امروز بر رادیو آزادی گفته است که طالبان از شب گذشته بر مرکز ولسوالی دوآب این ولایت حمله تهاجمی انجام داده و درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و این گروه به شدت ادامه دارد. نورستان در شمال شرق کشور از ولایت‌های استراتژیک و کلیدی به حساب می‌آید که همیشه گواه ناامنی‌های شدید بوده است. پروین نورستانی، یکی دیگر از نماینده‌های مردم نورستان در ولسی جرگه نیز به رادیو آزادی گفت که اگر به امنیت این ولایت توجه نشود، شمال و شرق افغانستان نیز با تهدیدات مخالفین مسلح مواجه خواهند شد. در این حال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، می‌گوید که ولسوالی دوآب ولایت نورستان از تهدیدات بیرون شده و نیروهای امنیتی افغان توانستند مخالفین مسلح را از این ولسوالی عقب برانند.
گزارش بود از نامنی های دو ولسوالی نورستان. با مسائل خبری داخل افغانستان میمونیم. ولسی جرگه افغانستان گفته در رابطه با استیضای وزرا با حکومت در تقابل نیست. زایر قدیر، معاون اول ولسی جرگه، امروز گفت که قوه سیگانه در مطابقت با قانون و با همکاری کارها را به پیش میبرند. از طرف دیگه عبدالله عبدالله، رئیس اجرایه، هم مسئله تقابل میان حکومت و ولسی جرگه را رد کرده. فرشتن ادا جزئیات دارم.
ولسی جرگه افغانستان میگوید استیضای وزیران حق قانونی آنها است و مسئله وزیران استیضا شده ختم می باشد. ظاهر قدیر، معاون اول ولسی جرگه، که ریاست جلسه روز دوشنبه این جرگه را بر عهده داشت، از برخی مقامات حکومتی خواست تا از مداخله در این مسئله خودداری نمایند.
ولسی جرگه در مورد استیضای وزیران روز گذشته نیز اشاره کرده و این موضوع حل شده است و قوه‌های سه‌گانه به اساس قانون با هم همکاری دارند و هیچ نوع تقابل میان آنها وجود ندارد و ولسی جرگه تقابل را نمی‌خواهد، اما از برخی مقامات حکومتی می‌خواهیم تا به این مسئله بیشتر از این نبپردازند.
آقای قدیر هفته گذشته در یک نشست هشدار داده گفته است که اگر حکومت کاندید وزیران جدید را معرفی نکند، آنها نیز بودجه را تصویب نمی کنند. این اظهارات پس از آن مطرح می گردد که هفته گذشته ولسی جرگه 16 وزیر را که کمتر از 70% بودجه انکشافی را مصرف کرده بودند استهزا نمودند، که 7 تن آنها از سوی این جرگه سلب صلاحیت گردید. رئیس جمهور غنی مسئله استهزا و سلب صلاحیت وزیران را به خاطر تفسیر به ستر محکمه فرستاده، اما تاکنون ستر محکمه در این مورد کدام فیصله نکرده است. از سوی هم رئیس جمهوری حکومت افغانستان نیز مسئله تقابل میان حکومت و ولسی جرگه را رد می کند. عبدالله عبدالله روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران به خبرنگاران گفت با فیصله ستر محکمه مسئله استهزا وزیران حل می گردد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نیروهای عراقی برای جنگ هرچی بهتر و جدیتر علیه داعش یک بار دیگه منسجم شدند. این نیروها برای حمله آمادگی میگیرند و همچنان برای کشف موترهای مملو از مواد انفجاری در موصل خانه به خانه عملیات تلاشی را بر راه انداختند. از طرف دیگر ین استولتنبرگ سرمنشی ناتو از تمدید ماموریت آموزشی و ظرفیت سازی نیروهای عراقی اطمینان داده. سفیولا استانکزی جزئیات دارد.
سربازان عراقی به روز دوشنبه در آن مناطق موصل گرده هم آمدند که به تازگی از جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش پس گرفته شده است. جنرال سمیع الریدی، یکی از قمانداران ارشد نیروهای عراق در جنگ موصل، با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته است نیروهای عراقی برای حمله بالای داعش آمادگی می‌گیرند و عملیات تلاشی خانه به خانه را نیز آغاز کرده‌اند. به گفته الریدی، در جریان عملیات تلاشی تا هنوز از دو انفجار موتوربمب جلوگیری صورت گرفته است. اسوسییتد پرس می‌نویسد که توقف موقت جنگ برای اثرگیری آمادگی ها علیه داعش و جابجا شدن نشانزنهای داعشی پیشروی نیروهای عراقی را کنتر ساخته است. نیروهای عراقی در 17 اکتبر بر ضد گروه دولت اسلامی در موصل عملیات نظامی را آغاز کردند و تا هنوز بسیاری از مناطق این شهر را توسط نیروهای خاص پس گرفتند. نیروهای خاص عراق همکنون در امتداد شرقی دریای دجله با جنگجویان داعش درگیر هستند. با آنکه سایر نیروها با حمایت هوایی ایالات متحده آمریکا از جهات مختلف در حال پیشروی به سوی موصل هستند، اما به خاطر اولویت قرار دادن حفظ جان حدود 1 میلیون ساکن موصل، سرعت قابل ملاحظه و اولیشان را حفظ نتوانستند. از سوی هم سازمان ناتو میگوید برای مبارزه با داعش تا کنون صدها سرباز عراقی را در اردن آموزش داده است و این مأموریت آموزشی و ظرفیت سازی را همچنان ادامه میدهد. یانس استولتنبرگ سرمنشی سازمان ناتو بر روز دوشنبه در مجلس عمومی مجمع پارلمانی ناتو در استانبول گفت این آموزش سربازان عراقی در مبارزه با داعش خیلی کارا بوده است.
is one of our best weapons.
استولتنبرگ میگوید آموزش نیروهای محلی بهترین وسیله در کار مبارزه با تروریسم است. امسال ما صدها سرباز عراقی را در اردن آموزش دادیم و این مأموریت ظرفیت سازی را همچنان ادامه می‌دهیم. مأموریت در آغاز سال آینده میلادی دوباره اثر گرفته می‌شود. این آموزش در کار مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش نقش بسزای خود را دارد. نیروهای عراق حدود 1 ماه پیش برای تصفیه موصل که از تابستان 2014 میلادی در تصرف گروه دولت اسلامی است عهد بجا کردند. با آنکه این نیروها در سایر شهرهای دیگر از جمله انبار و اطراف بغداد در سرکوب داعش دست بالایی داشتند، اما تا هنوز به تصفیه موصل موفق نشدند.
ساعت 6:55 شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. مازرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. با مسائل بین المللی میمانیم و سلاش های جدید ترکیه در یک جهان ریژنالایزد یا منطقوی شده میشنوین. بعد از او که ترکیه به سبب عدم شمولیت در اتحادیه اروپا مایوس شد، حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تلاش داره کشورش عضو سازمان همکاری های شانگهای شوه. بیشتر از مقیم نایب مشنوین.
گینگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین میگوید ترکیه همین اکنون شریک گفتگوی این سازمان می باشد و از دیر زمان با این سازمان همکاری نزدیک دارد که به گفته وی پیکینگ از آن استقبال می کند. چین، روسیه و 4 کشور آسیای میانه، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان در سال 2001 میلادی این سازمان را با عنوان یک سازمان منطقه‌ای امنیتی برای مبارزه با تندروان اسلامی و قاچاق مواد مخدر از کشور همسایه آنها افغانستان ایجاد کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین در نشست خبری کوتاه روزانه خود گفت چین به خواست ترکیه برای تقویت همکاری با سازمان شانگهای اهمیت زیاد قائل است. گینگ شوانگ گفت ما در حال حاضر یک جا با دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را بر اساس اسناد قانونی و مدارک حقوقی شمولیت در این سازمان تمایل داریم تا درخواست ترکیه را به طور جدی مطالعه کنیم. از رجب طیب اردوغان نقل قول شده که میگوید ترکیه نمی خواهد که با هر قیمت شامل اتحادیه اروپا شود و در عوض می تواند عضویت سازمان همکاری شانگهای را به دست آورد. ترکیه همین اکنون عضو پیمان نظامی اتلانتیک شمالی یا ناتو بوده و برای عضویت در اتحادیه اروپا نیز پیشنهاد را کرده است.
به نوشته گزارش خبرگزاری رویترز عضویت ترکیه در سازمان همکاری شانگهای زنگ خطر برای متحدین غربی و اعضای پیمان ناتو به شمار می رود. بعد از سرکوب و دستگیری های گسترده پس از کودتای نافرجام ماه جولای در ترکیه، حکومت این کشور با انتقادات گسترده کشورهای اروپایی روبرو شده است. به گفته آنها این اقدام رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه احتمالاً ناقص معیارهایی است که انقره باید برای پیوستن به این اتحادیه رعایت کند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنونده عزیز، موضوع مهم خبری امروز حمله انتحاری بر مسجد در کابل بود که حداقل 30 کشته و بیش از 80 زخمی به جا مانده. رهبرای افغان، ملل متحد در کابل، سفارت امریکا در کابل و هیومن رایتس واچی حمله را تقبیح کردند. مصاحبه هم داشتیم با محمد محقق، معاون ریاست اجرائیه، که متاسفانه به سبب کمبود وقت در برنامه های فردا صبح رادیو آزادی این مصاحبه را میشنوین. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. با پایان مجله خبری نزدیک شدیم. من زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر. شامتون خوش. خداحافظ.